طالب بندیانو په ډله کې د جنگي مجرمینو په دوسیو لسره وکړي او د قربانیانو حقونه او عدالت د سولې په پروسه کې جدي پام وکړي. بلې تکا صاحب،
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمنو اوریدونکو، دا شیبه 12:30 دی. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. بل لور ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته کار وکړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې ټپي شوه. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی. ایران د چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 بس 25 دقیقې پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. له روزګان ولایت نه، د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبانو ته د هغې د ورونو لخوا سپارل شوې وه. دا میرمن وایي چې غوښتل یې په خپله خوښه واده وکړي خو طالبانو بندي کړه. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیره ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده کړي. د اورزګان د امنی کمانډاني د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدین آزادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي وه په خپل زندان کې ساتلې وه. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سای مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تعدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ ازوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تعدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیایه و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا
د امنی کمانډانی دغه چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وځوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه 20 کلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد سوي زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې او لاسونه او پښو ته زنجیرونه ورته اچولي وو.
زما ورونه د ما مشران دي د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. د ما مشران دي د ارکان زورو زیرم را باندې کړی دی. یو میاشت کېږي د زنجیرونه زما پښو لاسو ته ورچی. یت ګناه مې هم نه ده کړې. بیا ګورم بیا ورم هر ورځ ما غاړي سي زما لاسونه په وینو کلک کې دي. ما وي د جپلا بیا زنجیرانه واچ زما ورځ باندې وته زه په دروازه را وتم په پښو د سره اړم دلته کدام است د کور وته یم مش اولس چارچو حکومت ورسید د طالبان مسول ور چارچو د حکومت سیمه ته ورسید د جدي زنه ول شهرت مرده کو زم د شمس تی په کور کې ګور کدانه و بس نوشته.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي و.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سحر ګل میرزایم او تاسو آزادی رادیو ته غواګی یاست. له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځایي افغاني بانک نوټونو ونیوه او ورپسې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له کبله قرنطین پیل او بیا پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، نو د غلامیلونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه اغیز لا هم په خپل ځای پاتې دی. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارۍ سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي راډیو دغه 25 دقیقې خبرونه مهم هم دې موضوع ته ځانګړي کړی چې د ننګرهار د والی له ویاند تاولا خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونې د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استازي زبیح الله ازمري سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې یو پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري، مخکې چې په کالدار و هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دغه بوجیګانې چې ګوره چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنطین کوي، بندیې صرف دوه ورځې بعد وباسي او تر ته 2200 افغانۍ وای.
په دې پتو باندې چې دا موږ ستور کو کی دی، یوځې کې سبب غریبانو د جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرولو، دې خاطر باندې موږ غوړ د خپل ولس نه خیر دی ورور ورس په ځان ناکام تیر کی. دا کوم مرسم موږ روان دي، کوم فتون روان دي، د خدای په خاطر لږ صبر وکي.
جارانو ګران کړي، تجارانو ورور کوپر راواغست افغانان.
خوګوردونکو دا وو د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. خاغله زبی ولازمره، د بحث پیل له تاسې کوو. منهیس د ننګرهار دی اوسیدونکي او د خلکو دی پخوانی استازي، کووایې چې ستونزه چیرته ده؟
مننه. کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو، ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغاني او د رایجولو او د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هستئ چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډې ورانه منډې وکړي، نتیجه یې ورنکړو. خو دا ځل چې د کلدارو ځایناستی افغاني شو، دا د ولس هغه غختلې انګیزه چې ورسره پیدا شوې وه، او تر څنګ دوی د خپل مسؤلیت له مخې، د خپل رسالت د مخې چې افغاني زمونږ ملي هویت دی، د دې د راجول لپاره لاس په کار شو. نتیجه دا شو چې کلدارې له منځه لاړ او ځای افغاني ونیول شو. دا زمونږ دپاره، زمونږ د ولسونو دپاره، زمونږ د ادارې دپاره، زمونږ د حکومت او نظام دپاره یو مثبت ګام دی چې موږ ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقصان په دې کې ده چې ولایتي اداره او ښاغلی والی صاحب او کاري ټیم په دې نه دی توانېدلی چې دلته د نرخونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه لري، نرخونه کنټرول کړي. مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لس کلدارې وي، اوس هغه په 15 افغانۍ دی. یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 1400 کلدارې، هغه نن ګنډي په 1400 افغانۍ باندې. او تر څنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 1000 کلدارې وي، هغه وخت کې اوس هغه په 1600 افغانۍ دی. نو دا څرګندېږي دی نه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې، په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي دغه د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره. په دې کې والی صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي په دې توانېدلی چې دوی د افغانۍ د رای جولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیره مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمی صاحب، تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوي دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. ستاسې په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټکې ته اشاره وکړو. البته دا دو بخش لري. یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکړي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزي دی که هر اجناس دی، په کار چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مروج و، یو نرخ مثلا یو جنس کا په لس روپے کلدار باندې کېدو په لس افغانۍ کېږي. یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم ده چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو نه واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواز کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو. چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانې دي لکه صنعت بخش دی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي، نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه، مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې، او چې کله ستونزې او مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي، دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 نه $3000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي، نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر مونږ په قرار رانیسو چې نوم یې ډیټینشن دی، چې د کراچۍ شپنګ لاین والا ته مونږ د هغې دوره د $100 ډیټینشن ورکوو، او ډیمرج چې ورته ویل کېږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې، هلته زمونږ کانټینر چې کله هلته کی وځي هغوی ډیمرج مونږ نه اخلي، چې یو کانټینر 3200 پاکستانی کلدار مونږ نه اخلي. دغه زمونږ د کراچ ټرانسپورټیشن دی، د دغې مصارف لوړ شي تقریبا $2000 وګوره $5000 ته وګوره، تو تمن $3000 چې په یو جناز باندې ته محاسبه کی، نو خامخا د هغې نرخ لوړیږي. نو یوازینۍ ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د پاکستان پر لاره باندې کاروبار کوو، او دغه په دې اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کړو، بې خصوصا پاکستان افغانستان هم، په دې اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه مونږ باندې دی سرحدات دی بند کړو، لارې وتړلې، چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی، قلت راغی، د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو، زمونږ ډیری اموال چې پاکستان خاوره کې صرف شو. یګانه علت دغه دی.
من ناظمی صاحب، د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګیړی راځو دي ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلدار یو جنس خرڅېده هغه اوس په 100 افغانۍ دی، یعنی دوه چنده نرخ زیات شو. ستونزه دا ده چې یو خو نرخ چې شو، بل د افغانۍ ارزښت د کلدار د ارزښت سره په بازار کې یو شان دی. جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوی. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروه او په دې برخه کې بریالي شوي یو. هر افغان که زیان هم ګوري ولی احساس کوي چې موږ خپله کرنسي کاروو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبعي ده، هماغه پخوانۍ تنخوا ده، او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولی نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي. د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله، هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان پخوا د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله، اوس هغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول په همدغه توکو باندې افغانیو باندې بیا دوی توکي هم راخلي، نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې هم محدودیتونه وضع شي تبعی د زینتو کی کمیږي او قیمتونه لوړیږي په مشکل سره انتقال کی چې یو سوداګریزه برخه ده دی هم ځینې تاثیرات کړي دي ولې په ټوله کې موږ له یو داس حالات سره یو کچیرته ځینې برخو کې نرخونه لوړ شوي دي بیرته په ځینو برخو کې هغوی ته انکم هم ښه شوی دی دا ایواز په ننګرهار کې نه ده د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې او تاسې په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړېدل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده لکه څنګه چې باید ونه وکړل په هر توګو کې بیرته کارګرو ته ګټه په لاس ورغلې پوها پنځه سوه کلدارې ورکول کېدي کارګر ته اوس هغه درې سوه افغانۍ اخلي یعنې شپږ سوه کلدارې حداقل دی اخلي نو ډیر خلک نه دي زیانمن شوي موږ خپل تولیدات اوس الحمدلله پراخ کچه باندې شوي دي خصوصا د ترکاریو سبزیجاتو په برخه کې چې دې سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي څومره چې موږ خپل تولیدات لرو همدومره به موږ نرخونه کنټرول راوړو
خوګیانه صاحب مننه سپره صاحب دي ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې یو ډیر خلک چې موږ ور سره په دې برخه کې غږیدلی یو په سوداګرو باندې ډیر پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي یو مثال یا احتکار کوي یا د سیو ډله سوداګر دي چې هغه هم پریکړه کوي هم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي وړو سوداګرو ته یا متوسطو سوداګرو ته ونډه نه ورکوي ستاسو په دې اړه څه نظر
سوداګر ګوره د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرض شه که تاسو په جریان کې یاست چې یو څو موده مخکې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کموالی دی خو یو سوداګر دې ته حاضر شو چې زه هر افغان چې ناروغ وي زه دې ته آماده یم چې اکسیجن ورته رایګان او د خدای د رضا دپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته یو د محتکرینو په ډله کې تجاران هم شته متوسط سوداګر هم شته دوکانداران هم اکثره محتکرین دي دې کې به شک نشته خو د احتکار د مخنیوي دپاره د احتکار د محوه کولو د لمنځه وړلو دپاره د احتکار یا د محتکرینو په نیولو کې دا د ولایتي ادارې مسؤلیت دی دا ما چې وویل چې ولس خپل مسؤلیتونه لري ولس کې به تجار هم راځي دوکاندار هم راځي متشبث هم راځي عام وګړی هم راځي معلم هم راځي مامور هم راځي محصل هم راځي عام وګړی هم راځي در چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم دي خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپلو کړنو کې جدي وي نو احتکار به دلته نه وی شوی احتکار به صورت نه وی موندلی په همدې جلال آباد ښار کې وړه ځای په ځای ایښی به و د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وه نو بیا هم که محتکرین موجود به احتکار کوونکي به موجود وي دې کې به شک نشته خو که ولایتي ادارې په خپلو کړنو کې ګړندی واوسي او جدي واوسي قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجراات وکړي به احتکار کوونکي نیول کېږي باید محاکمه شي دلته قانون موجود لري باید دې مخه هم ونیول شي اول خدا ده چې هغه تاجر باید احتکار ونه کړي دوکاندار باید احتکار ونه کړي د جنس که جیګي واخت جیګ دې خرڅ کړي چې ارزان اخیسته هغه باید د قیمتې لپاره ونه ساتي دا شرعاً هم دا ناروا دی او دا حرام دی خو تر څنګه که دوی دا کار کوي باید دلته قانون شته د قانون د تطبیق لپاره باید ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي او دغه سه قضایا او د مخنیوي لپاره او د خلکو د سوکالۍ لپاره به جدي ګامونه واخلي دلته څونه مشکل دی یو دا دی چې قرنټین راغی خلکو ته کار او روزګار نشته خلک غریب دي ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی چې کار نشته روزګار نشته نرخونه هم جګ دي د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي د قیمتونو کنټرولول د هر اداري ولایتي اداري مسولیت دی او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغه څه چې لازم دی اجرات نه دی کړی او که اجرات یې کړی د هغه پس اجرات دی نتیجه نه دی ورکړی
ډیره مننه زمری صاحب د سوداګرۍ خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی عظیمی صاحب راځو دې ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه نوي سل خام مواد راځي ولې په دې برخه کې پنګونه نه ده شوې چې لږ تر لږه دغه نوي سلنه 500 سلنه ته راټیټ کړو دولت زمینونه برابر کړی سوداګر زړه خکې چې پنګونه وشي په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
ها بدبختانه خوشبختانه هم د سده محترم روره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچا کې پراته دی مونږه وقت خود کفا نیو زمون کدل ته صنعت او تولیدی کارخانی دی ما تاسو ته ول چې مونږه زربنا نن ورو تماما اموال مواد خام مونږه خارج ناراضي نو دا دولت د پاره دا په کار چې سبسيډي ورکي خپل ته تولیدی کارخانو د پاره چې دی سبسيډي ورکي چې دی وکړی شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار چې دی افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي په کار د افغانستان حکومت هغوی ته سبسیډي ورکي هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه د هغې مخه ونیسي افغانستان ته دننه اجازت ورنکي هغې تعرفې لوړ کړي چې زموږ خپله د تولید د وطن په بازار کې عرضه شي خو تر اوسه پورې زموږ وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدلی چې دغې قاچاق هم مخنیوی وکړي د دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زموږ تولیدي کارخانې پې کار کی ظرفیت اداره چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسی خدا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غوړ دا په افغانستان کې هم تولید دیږي وخت چې دا غي مخاونه نیول شي نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي نو په دغه عرصه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخامونی سي
مننه ناظم صاحب خو ګڼه صاحب راځي دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا اوس هم دلته حاکمه ده د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي طرحې مغو ډیزاین کوي نرخونه مغو ټاکي سوداګری توکي مغوی راوړي هیواد ته یې دلته خپله تولیدي فابریکې لري نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي په دې اړه
ځینې ادرسونه شته دی تاسو به کتلی وي چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویله هغې وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې نو دا هغه مافیا موږ شمېرلی شو یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي واسطې وکړي ولې د آزاد بازار دی په دغه برخو کې موږ هم تللي یو هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسو هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري ولایت مقام همکار دی موږ غواړو چې آزاد بازار لري موږ درخونه کنټرول وساتو ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي
مننه کوم خوګیانې صاحب زمرې صاحب که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډېر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي او خو د آزاد بازار هم باید یو 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 حد ولري کنه دا یو بل خبر دا ده چې واړه سوداګر وایي که موږ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې موږ ته ونډه راکړل شي موږ زو هغه سي چې په بهر کې موږ کومړه خلو مثلا یو جنس ته چې تجاران یادې په $8 تمامېږي تر دې ځایه ولې دلته په بازار کې $14 خرڅېږي دوی وایي که اول خدا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو که بیا را هم وړو لوی تجاران یې د موږ نه اخلي بیا هغوی بیرته په خپله خوښه باندې خرڅوي دا ستونزه شته
دیکھ کبھی هم شک نشته زه تاته ویم دادا آزاد بازار په دې معنی نه ده چې څوک څه کوي ودی کی د آزاد بازار په خپل فعالیتونه به کوي آزاد بازار تجاران به خپلو منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي دا د آزاد بازار مفهوم هم همدغسې افاده کیږي چې تجاران خپلو منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي او د نرخ په ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي که بیا هم احیانا کیدای شي چې تجاران د قیمتې دپاره کار وکړي د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کړي چې د خلکو خلکو شکایتونه لوړیږي، د خلکو आवाज جګیږي، به دلته حکومت مکلف دی چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي، او دا مداخله هم د بې تفاوته و نه وځي چې ورس لاشي او سره بند کې او دوه دکانداران نزارتخانه کې واچو، په درې مورز هیڅ خبره نه به په دوامدار شکل باندې په سیستماتیک شکل باندې دوی به تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې د دغه سکرونو مخنیوي وشي. او دلته خو دې کې شک نشته، موږ یو تعداد په افغانستان کې پاک او په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې د هغوی کړنې موږ ستایو، خو د دې تاجرانو تر څنګ مافیایي ډلې هم شته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو دپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. چې یو ښه بېلګه زه تاسو ته ویلی شم، تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې څو ورځو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالېږي. دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره. زموږ په وطن کې موږ احتیاج یو، همیشه د ترکمنستان او تاجکستان موږ ته وړه راځي، د پاکستان نه راځي. اوس چې د پیداوار موسم دی او دې ځینه اوس غنم چې نسبتا لږ ارزان دی دا پاکستان ته ځي، او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا څو چنده په موږ جیب خرڅېږي. په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپلو برخه کې لازم جدي اجراتو کې، او څوک چې د اساسي قانون او د نافذه قوانینو تخطي کوي دا هغه باید په جدیت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مجازات شي.
مننه زمری صاحب. زلمی اعظمی راځو اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه دا ده او شکایت هم همدا ده چې د تورخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي، نن نه ورسره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې. فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا، او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا افغانستان ته راځي یو اندازې نادرکه شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطره بازار ته راوځي.
دا خو صحیح خبره ده. تاسو معلوم ده چې موږ ته په دوه لارو باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دادي، چې یو سپین بولدک ته یو تورخم لاره ده. په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم دی چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي، زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو، هغه کانټینرونه په لاره کې دی متوقف شي. چې کله متوقف شي تاسو ته ما مخکې م یادونه وکړو چې دا د ورځې $100 نه نو $360 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي، شل ورځې ته ایسار شي، د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتېږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې، هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو، دلته ما سر مال کم دی، د خلکو تقاضا زیات ده، نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي. نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي، دا هم حقیقت دی.
خوګړی صاحب، نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادې، تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نرخنامی عموما تروسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي. عموما جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري، ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي. ولې د مشخصو او دیمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي، یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا دغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي، د هغوی دپاره نرخونه جوړوي. دلته بیا څارم تي کیږي، د هغوی کیفیت هم څارنه کیږي. په ټوله کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې دا اصلا اصولي خبره نه ده. او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی، بې وزله دی، موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي، څوک ظلم ونه کړي. نو موږ هغه خپله وسه کړې ده، بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خوګڼی صاحب له تاسې کوم، په همدې باندې بحث راټولوم. کلدار ورکه شو، افغانې دود شوې، خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا د دې افغانیو غرزښت بیرته وساتي؟ مثلا څنګه په یو شی په سل کلدارې و نن په سل افغانې دی، څه فکر کوئ؟ دلته افغانې د کلدارو سره په ارزښت کې یو ډول نه دي.
یو موټر چلوونکی پخوا به پندوس افغانی کرایه خسته پاکستانی کلدار کرایه خسته اوس هغه څلوېښت یا دېرش افغانۍ اخلي نو ګټه طبیعي ده ورته رسېدلې نو هغه باندې کوم تاثیر نه کوي کم توکي قیمت هم بیرته اخلي هماغه یو دوراني حالات دی او یوازې مشکل هغه مامورونو ته چې هغه حکومتي یا وچ معاش اخلي طبیعي ده چې هغو ته ځینې ستونزې شته دی موږ دا موضوع درکړې ده هم بحث هم شوی دی موږ ګورو چې څه کولی شو تر څو هغوی سره هم په دې برخه کې مرسته وشي تر څو د افغانیو د چلند څخه حداقل دوی په مالی برخه کې زیانمن نشي.
ډېره زیاته مننه.